په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوی د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل شو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوی. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. په پیل کې ورزو د خبري ټولګي برخه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون له طالبانو د امریکا د برمته سیوی ساختماني انجینر او قراردادي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د مارک فریډریکس په نوم دغه امریکایي وګړي د برمته کېدو دوه کاله پوره شول. ویل کېږي دغه امریکایي وګړي شای په طالبانو پورې د تړلې ډلې حقاني شبکې په ولکه کې وي، خو طالبانو په دې اړه تازه څرګندونې نه دي کړې. د افغان جاپان روغتون د تمویل تړون ختم شوی او چا تر اوسه نه دی غځولی. دا خبره په کابل کې د کورونا د ناروغانو د تداوي د دې لوی روغتون مشر ډاکټر زلمی رښتینی بیګا ازادي راډیو ته وکړه. هغه اندېښنه څرګنده کړه چې د روغتون د نه تمویل په صورت کې به د کورونا درملنه په افغانستان کې لا ستونزمنه شي. چین له افغانستان سره د 500 تنه خوراکي موادو د مرستې اعلان وکړ. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې دغه مرستو کې غنم، بوره، غوړي او د کچالو یا پټاټو د پروسس ماشینونه شامل دي. د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمره ملي ټیم سبا د نړیوال جام په لومړنۍ نیمه پای لوبه کې له انګلستان سره مخامخېږي. تر 19 کلونو د کم عمره کرکټ ټیمونو نړیوال جام د کرابین ټاپوګونو په کوربتوب روان دی. افغانستان او انګلستان سهشنبه د کابل پر وخت ماښام 5:30 بجې د انتیګا په سر ویو ریچارډ استیډیوم کې سره مخامخېږي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ د مسکو پر طبیعي غازو د اروپا د اتکا په اړه اندېښنه څرګنده کړه. هغه پرون وویل چې د ناټو پوځي تړون د غړو هیوادونو ترمنځ د انرژي د تمویل د بیلابیلو لارو د موندلو پر اړتیا موافقه سوې ده. د اروپا یو پر دریمه برخه غاز له روسیې واردېږي. متحده عرب امارات وایي چې په یمن کې د ایران لملاتړه د برخمنو روسي اغنو لخوا توغول سوی بالستیک میزایل ویجاړ کړی دی. دا د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلاف د غړو په وړاندې د توغندیو د توغولو د لړۍ وروستۍ پیښه ده. او د استرالیا د ټینس آزادې سیالۍ هسپانوي رافایل نادل وګټلې. هغه پرون د استرالیا د ټینس آزادو سیالیو په پای لوبه کې دانیل مدویدیف ته 3-2 ماتې ورکړه. ورزو د دې خبرونې د مهمو خبري راپورونو برخه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د یو برمتسیوي امریکایي وګړي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. واشنگتن وایي دغه امریکایي وګړي چې ساختماني انجینیر وو دوه کاله مخکې په کابل کې د طالبانو لخوا برمته سو. طالبانو په دې اړه تازه څرګندونې نه دي کړې. تفصیل له عبدالهی کاکړ څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون له طالبانو د امریکا د برمتسوي ساختماني انجینیر او قراردادي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د مارک فریډریکس په نوم د دغه امریکایي وګړي د برمته کېدو دوه کاله پوره شول. ویل کېږي دغه امریکایي وګړي شای په طالبان پورې د تړلې ډلې حقاني شبکې په ولکه کې وي، خو طالبانو په دې اړه تازه څه نه دی ویلي. سپین ماڼۍ پرون د ولسمشر بایدن په وینا ویلي د امریکا د یو بې ګناه وګړي خوندیتوب ته ګواښ پېښول د منلو وړ نه دی. ولسمشر بایدن له طالبانو غوښتنه کړې که تمه لري د مشروعیت ترلاسه کولو په اړه غور وسي باید مارک ژر تر ژره خوشی کړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو سره په هر کتنې کې د مارک فریډریکس د برمته کېدو قضیه یاده سوې او د هغه خوشی کېدل د امریکا لپاره له اصلي لومړیتوبونو دی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش خبرداري ورکړ کله افغانستان سره عاجل بشري مرستې ونیسي خلک به عمري او ترهګري به پیاوړي سي. هغه دا خبرې بیګا په یو ټویټري بیان کې کړې دي. اخو پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما او د اروپای ټولنې د استازولۍ لمړنۍ غونډه وسوچې. له افغانانو سره پکې د مرستو پر اړتیا ټینګار وسو. سپی ولستانګزی او نور تفصیل.
انټونیو ګوتریش وایي د افغانستان اقتصاد د سقوط په حال کې دی او د ژغورلو لپاره باید ژر تر ژره دغه هیواد ته نغدي پیسې ورسول شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي ګوتریش بیګا په یو ټویټري پیغام کې خبرداری ورکړی چې وخت مهمه دی او که چټک اقدام ونه شي خلک به ومري او ناهیلي او ترهګري به پراخه شي. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې افغانستان کې 23 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي او په کار ده چې له خلکو سره عاجل مرستې وشي. ملګرو ملتونو دا څو وروسته اونۍ میلیونونه ډالر کابل ته لیږلی او هلته د افغانستان نړیوال بانک یا ای آی بی له طریقه په خپلو بیلابیلو څانګو ویشلې څو له خلکو سره د مرستو په پروګرامونو یې ولګوي. له دې ډلې یونیسف په ځینو ولایتونو کې د اړینو مرستو او صحي خدماتو سیار ټیمونه او د نقدي مرستو د ویش پروګرامونه پیل کړي. د طالبانو په بیا واکمنېدو اکثرو مرستندویو ادارو خپلې افغانستان څانګې یا وتړلې یا یې له هیواد بهر ولېږدولې. په دې سره له اړمنو افغانانو سره د مرستو بهیر هم ټکنی شو. تر یوه اوږده ځنډ وروسته پرون یو وار بیا د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یوناما استازولۍ او د اروپایي ټولنې ماموریت په کابل کې د همغږۍ ناسته وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی مرستیال ډاکټر رامز الاکبروف په خپل ټویټر لیکلي، په کابل کې د اروپایي ټولنې له استازو سره موافقه وکړه چې د افغانستان د بشري او اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره به د اروپایي ټولنې لخوا د تمویلیدونکو پروګرامونو د تطبیق بهیر لا پسې ګړندی کړي. په کابل کې دې ناستې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الاکبروف، د اروپایي ټولنې مرستیال سفیر ارنولد پاولز، د خوړو نړیوال پروګرام، روغتیا نړیوال سازمان، یونیسف، یو ان ډی پی، کډوالو عالي کمشنری او د کډوالۍ سازمان استازي ورغلي وو. په کابل کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ مرستیال سفیر ارنولد پاول هم د پرونی ناستې جزئیات خبر کړل. هغه په خپل ټویټر ویلي چې هیواد دننه لومړنۍ ناسته کې د پروژو د تطبیق په وړاندې په پرتو خنډونو او په هیواد کې د مرستو د مؤثره او دوامدارو لارو په اړه بحث وشو.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به نوریاس نوري راته وایي چې په لویدیځو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
له کاناډا خبریدونکو تورنټو ستار ورسپانه تر دې سر لیکلنه چې افغان خبریالانو د کاناډا د ارزښتونو دفاع کړې او اوس زموږ حکومت باید د هغو د ساتلو لپاره اقدام وکړي. لیکي په تیر اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل نیولو زموږ پر نړۍ یو سوری وغوړاوه. د هغو زړورو افغانانو په څیر چې په یوه یا بله بڼه یې په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو د هڅو ملاتړ کوو، بل هیڅ چا دغه تیاره دومره نه ده احساس کړي. د ورسپانې په لیکنه په دې ډله کې افغان خبریالانو ډېره ونډه اخیستې. دغو خبریالانو د کابل تر سقوط پورې د مختلفو پیښو په اړه راپورونه ورکول او د کاناډا په څیرې د لویدیځو هیوادونو د رسنیو ملاتړ کوو. دوی په دې برخه کې ډېر مهم رول لوبولی او خپل کار ته د خطرونو سره سره چې دوی ته د ځان غچ اخیستنې او شکنجې په برخو کې متوجه او دوام ورکړی دی. د تورنټو ستار په لیکنه د کاناډایانو په توګه موږ د دغو خبریالانو زخت زیات پوروړي وو، خو تر اوسه د دغو په زرګونو خبریالانو په اړه تراژیدي په خپل حال پاتې ده. دغه خبریالان چې ډېرې له افغانستانه وتلي یا په زوره وتلو ته اړ کړی شوي اوس په معقد ډول په پاکستان او نورو هیوادونو کې اوسي. تورنټو ستار لیکي یو شمېر دغو خبریالانو له کاناډا د مرستې غوښتنه کړې چې ورته پناه ورکړي، خو تر اوسه موږ په دې کار کې پاتې راغلي یو. آیا افغانستان تر اوسه د پاکستاني طالبانو لپاره یو خوندي ځای دی؟ نړیوال څېړنیز بنسټ جیمز ټاون فاونډیشن په خپل ویبپاڼه کې تر دې سر لیکلنې په یو مطلب کې لیکي، له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان دلیل لپاره امنیتي وضعیت د پام وړ ښه شوی دی. د هغې ډلې چې د 2014 کال په جون میاشت کې د پاکستان د پوځ لخوا پرې له عملیاتو وروسته د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ځان لپاره مرکزونه جوړ کړل. دغه مرکزونه د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو او د غراز د نړیوالو ځواکونو تر حملو لاندې وو. د پولې بلې غاړې ته هم د پاکستان پوځ دا ډله د حملو لپاره پنهخه کړې وه. د جیمز ټاون فاونډیشن په لیکنه د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د تحریک طالبان د ډلې ډیر لوړ پوړي قومندانان ووژل شول او یو شمېر هم د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د ځواکونو لخوا ونیول شول. خو د لیکنې په وینا وروسته له هغې چې له افغانستانه نړیوال ځواکونه ووتل او د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د دې هیواد وسلوال ځواکونه ړنګ شول، ظاهرا په افغانستان کې د تحریک طالبان ډلې د خوندي ځایونو لپاره نور امنیتي ګواښ نه تر سترګو کیږي. دغه رامنځته شوي وضعیت په پام دغه ډلې هم په پاکستان کې دننه تروریستي حملې زیاتې کړې دي. جیمز ټاون فاونډیشن لیکي لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د پاکستان د پرله پسې غوښتنو سره سره د تحریک طالبان ډلې په وړاندې چې ورسره له کلونو راهیسې نږدې اړیکې پالي، نه یوازې دا چې اقدام نه دی کړی بلکې لا یې د هغې ملاتړ کړی دی. په دې موده کې د پاکستان حکومت توانېدلی چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب له دې ډلې سره د سولې خبرې مخته یوسي، چې یوازینۍ نتیجه یې یو موقت اوربند چې هغه هم د تیر کال د ډسمبر په 9مه پای ته ورسید.
زه جنرال دولت وزیریم. د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اورېدونکو ته د رادیو د شلمې کلیزې زړه تل تله مبارکي وایم. د رادیو د لا غوړېدا او د ستاسو قدرمنو د ډیرو بریاو په هیله څښتن تعالی مو په ټول ژوند کې مرستندوی اوسه. رادیو د افغانستان د مظلوم ولس د غږ رادیو ده. ټول وخت یې کوښښ کړی دی چې د افغانستان د مظلوم ولس غږ تر نړیوالو پورې ورسوي. هیله ده چې په راتلونکي کې هم خپل کار ته په ماغه کاملا بې بی پریتوب ادامه ورکړي او د افغانستان د مظلوم ولس غږ تر نړیوالو پورې ورسوي تر څو چې په افغانستان کې نړیوال بل اخر پریکړه وکړي او د دې تصمیم ونیسي چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي.
نو د ازادي راډیو سره زه بیخ ډیر اړ کلرم خواندم راکی ته بیا تمه پسمیږي یو د خیر خبر اورم یو څه سم دم معنا پراشو کې بیا دې تاب نه زړه درته وایم سپیږی د سلور او یم یار زای کار یغم پریږی دی بیا راغلم چې از ما راډیو هغه نو بیا کوته لم خوش کرا سره کې ته څه یم ما څه سپیږرم چې یا و چې راډیو نه ازادي ماته خوند راک نو دا څه خوند را باندې کې چې یان څه تکو بیا دې ازادي راډیو زه تاب نه لرم.
شاوری سلارزه د کونړ ولایت د کونړ غږ مجلې مسول مدیر زه هم د شلمی کالج د ازادۍ رادیو د شلمی کالج په مناسبت د ازادۍ رادیو کارکونکو او ریدونکو ته مبارکي وایم. د ازادۍ رادیو اوس هم زمون په هیواد کې ځانګړی ارزښت لري. زمون خلک په خپل باندو سیمو کې په ډیره په مینا اوري. د ازادۍ رادیو زمون په هیواد کې د قومونو دی اوالی د ځوانانو د بیداری د دیو د یو موټی کېدو د اطلاع رسونې په برخه کې همدارنګ د بشري حقوقو د ناقضینو په وړاندې مبارزه او د لکه د بلګي په ډول د شنا اسمان لاندې برنامه همدارنګ د خپل ادور کښو عزیزانو په لټه کې د هغه سړي چې د ازادۍ راډو په خپل وخت سره رسولي.
د اروپا پارلمان سبا او بل ورځ د افغان شوزو د وضعیت په تړاو غونډې لري. دا خبره دغه پارلمان په یو بیان کې کړې ده. تمه ده ځینې مخکښې افغان شزي د اروپا د پارلمان شزینه غړي د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو استازي دې غونډې کې برخه واخلي. نور تفصیل له سپی ولستانیک زینه.
د افغان خزو ورځي په همدې عنوان به د اروپا پارلمان کې د افغانستان د خزو پر روان ترنګلي وضعیت باندې بحثونه ترسره شي. د اروپا پارلمان په یو بیانیه کې اعلان کړی چې د سې شنبه او چهارشنبه پورې به د افغان خزو په تړاو غونډو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس د خزو پر خورا اندېښمنونکي وضعیت باندې بحث وشي. د بیان له مخې د غونډو ته مشهوري افغان میرمنې له هغې ډلې سیما سمر، شهرزاد اکبر، ظریفه غفاری، حوریه مصدق، حبیبه سرابی، سهرا کریمی او آریانا سعید ورغختل شوی. د افغانستان د سولې د مرکزي ټیم یو پخوانی غړی حبیبه سرابی د اروپا پارلمان کې د دې جوړیدونکو بحثونو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
سونه کې د مجلس دعوت شوه نن
غونډې ته را بلل شوی زیاتره هغه میرمنې دي چې د سخاروف جایزې ته نومول شوی وي او همدارنګ په پخوانی پارلمان کې خزینه فعالان لکه فوزیه کوفی او ناهید فرید هم بلل شوی دي. د دې کار هدف دا دی چې له افغان میرمنو څخه واوري او دا چې اروپا او اروپایي ټولنه څه ډول له افغان میرمنو
سلام راست کولای شي مېرمن سره ویل اروپאי ټولنه غواړي لدې لارې له افغان مېرمنو سره پیوستون وخی. دا غونډه د اروپאי پارلمان رئیس روبرت امیت سولا، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن دی وی پخوانی رئیس سیما سمر، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ ځانګړي استاذې انجلینا جولی او د اروپאי کمیشن د مشر اورزلا وندرلاین لخوا پلان شوی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد هم د غونډې کې خبرې کوي. د اروپا پارلمان داسې وخت د افغان میرمنو پر وضعیت بحثونه ترتیبوي چې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنې دوه راهیسې ګڼې خزینه کارکونکي په کور کې نیول شوي او لشپګم ټولګي پورتنجونې هم په اکثرو ولایتونو کې ښوونځیو ته نه پرېښودل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوسم یو بهرنی مسئله. متحده عرب امارات وی دهغه توغندی مخینیولی او ویجړ کړی دی چې لیمن څخه حوثی یغیانو توغولې وو. امارات وی د بالستیک توغندی و چې دی ویجړولو په پیښه کې چاته زیان نه دی اوښته. دا پیښه داسې وخت څه وی چې د اسرائیل ولسمشر د اماراتو په سفر بوخت وو. عبدالحی کاکړ تفصیل راکوي.
متحده عرب امارات وای چې په یمن کې د ایران لملاتړه د برخمنو حوثی یغیانو لخوا توغول شوی بالستیک میزایل ویجاړ کړی دی. دا د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د غړو په وړاندې د توغندیو د توغولو د لړۍ وروستۍ پیښه ده. دغه ائتلاف له کلونو راهیسې د حوثی یغیانو پر خلاف جنګیږي. د اماراتو دفاع وزارت نن دوشنبه وویل چې په پیښه کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او د توغندي ټوټې پر داسې ساحل ویدلي چې خلک پکې نه اوسي. دا پیښه داسې مهال کېږي چې د اسرائیل ولسمشر اساک هرازاک متحده عرب امارات ته خپل تاریخي سفر پیل کړ چې